سلامونه ستلی مشه په کابل کې ات ما سیګر اتلور بجی شوې دي خبري خبرونه تموز فريده سيال د تایرو شاند تخنیکی چارو په سمبالښت حرکت کوي خبرونه په خبرونو پیل کړو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا وای په افغانستان کې با په 2023 کال کې سبان د 28 میلیونه او درې لک وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې په 13 پنځو کلونو کې شاوخوا 350% زیاتوالی پکې راغلی دی د غیدارین جمع په ټویټ کې ویلي د اقتصادي رکود اقليمي بدلون لوګي او د شخړو هغه زو ته خلګو اړتیاوی لازیته کړی دي تر دې مخکې د ملګر ملتونو د خړو نړیوال پروګرام ویلی وو په افغانستان کې د اقتصادي رکود له کبله خړو ته د خلګو اړتیاوی زیاتې شوې دي د پاکستان په شمال لویدیس کې ځانمرګي برید دوه پولیس وژلي او درې نور ټپیان کړي دي په پیخه د خیبر پختونخوا د جمهوریت په سیمه کې شوې ده د خیبر زولې پولیسو مشر محمد عمران مشلاړي تو ویل چې وسلوالو تیر شپه شاوخوا ته بجي د جمهوریت پر تختبي کمیټي پوسټي ځانمرګي برید کړي دي هغه زیاته کړي ده چې د وسلوالو په دوزو کې دوه پولیس وژل شوې دي او یو ملازم چې هلته کار کوي دا جوبل شوې دي محمد عمران تېوی چې د ځانمرګي بریدګر د بدن غړي د پیښې لزای تر لاسه شوې دي خو نور تری وسلوال په تیخته بریالي شوې دي د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي چې هیواد یې له روسي سره په سوداګرۍ پانګونی او د او په اقتصادي چارو کې دوه اړخیزو همکاریو ته لیواله دی شهباز شریف دا خبرې د روسي د انرژي وزیر نیکولی شول گینوف په مشرۍ یو پلاوی ته کړی دی چې د جنوري په 19 په لاهور کې سره وکتل د پاکستان دولتي رادیو خبرو کړی چې دواړو لورو د دوه اړخیزو اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره د انرژي څنګ پر ارزښت موافقه وکړه په دې لړ کې له روسي څخه پاکستان د اوګدی موډل لپاره د تیل او غازو د رسولو لپاره د نظر تبادله وشو او د غازو د نلکې او اړوند مسایل هم وڅېړل شول فنلند اوکراین سره د سباندې څلور سو میلیون یورو چې څلور سو او څلور دیش میلیون ډالر کې پوزي برسته وکړه نن د فنلند د فوزرات په بیان کې اوکراین سره د دیمرستې خبره کړې ده په دې ل اوکراین سره د فنلند مرسته 590 میلیون یورو ته ورسیده د فنلند د فوزرات یو وند ویلی چې د لیوډ پارت 2 ټانکونو مرسته په دې بسته کې بیان شاملېږي په بیان کې د هم راغلي دي چې اوکراین له خپل خاورې څخه د دفاع په موخه مرسته ته اړتیا لري او د اوکراین د ماين پاکي ویډلې کمبودیا کې د وی اونې ازمایښتي دوره پاتوره سواله پدغه ازمایښتي دوره کې کارپوهانه د اوکراینی ماين پاکانو سره د یو داسې هوا تجربه چې ډیر ماينونه پکې خښښي وو شریک کړي په کمبودیا کې هغه ماينونه چې د دریو لسیزو کورنۍ جګړې کې کرل شي وو تر اوسه پاتې دي د کمبودیا کورنۍ جګړه په 1973 کال کې پاتې ورسیده د 3 فبراير راهي سې لکه چې روسي پر اوکراین رغل کړي دي پدغه هوا کې هم ډیر ماينونه ځای پر ځای شوې دي د راپورونو پر بنسټ تر اوسه اوکراین کې درې دیارلس ماين پاکان وژل شوې دي او څه باندې 15 نور بیا ټپیان شوې دي خبرونه مو واوریدل وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د نجونو او ښځو په اړه د طالبانو اوسنۍ تګلاره بشري حقونو ته سپکاوی دی خو افغاني د ښځو حقونو فعالان وایي چې دوی له پخوا پوهېدلی چې طالبانو بدلون نه دی کړی اوسنۍ تګلاره غلطه ده
دغه موضوع له شلو کلونو رئیس د افغانستان خلکو په ځانګړې توګه میرمنو په چیغو چیغو سره وویل چې طالبانو بدلون نه دی کړی طالبان بدلون نه کوي او راتلونکي به یې نه کوي
اوړه د خبرونه کې په پدې اړه درته راپور او مرکه هم لرو په کندهار کې د کبانو د روزنی شاوخوا 350 فارمونه سقوط کړي دي خو فارمداران وایي چې دوی اوړان د خیم کنات خلکو ته وړاندې کوي
خلکو ته ژوندې معنی نه مرباسو دوه پوسخه او ته په خویه نو ډیر شخوندور کې او ډیر ښه ارزښت لري
وړاندې خبرونه کې به ډېر هم درته راپور ولرو د دې ترڅنګ په غزنی کې د لاسي انزورونی او نندارتون جوړ شوی د شډيري برخوالې انجونی دي د شه دغه نندارتون کې څه نندارې ته خودل شوې دي وړاندې به خبرونه کې درته وایي فریډم هاوس چې یو دولتي اداره ده وایي چې په افغانستان کې طالبان تر واکمنۍ لاندې د بشري حقوقو مدافعین لګواخ سره مخ دي د شه دغه هاوس نور د افغان خوځو او انجونو په اړه څه ویل دي خبرونه کې به درته راپور کې وایي همدارنګه د اوکراین د جګړې د جزئیات په همل شو ملتیا موارد
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د نجونو او ښځو په اړه د طالبانو اوسنۍ تګلارې بشري حقونو ته سپکاوی دی. د دې وزارت چارواکي وایي تر هغې چې طالبان افغان نجونې او ښځې زپې له نړیوالې ټولنې سره به اړیکې لا زیانمنې شي. خو د بخښنې نړیوال سازمان په خپل ټویټر پاڼه په یو لړو نمونه خبرې کړي او هغه بندیزونه یې په ګوته کړي دي چې طالبانو پر افغان نجونو او ښځو لګولي. تفصیل د امید صحیح مل نور.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا طالبانو ته روښانه کړه چې د مشروعیت پیدا کولو لپاره څه اړین دي. د دې وزارت د ویان مرسیال ویدانت پټیل پرون یو خبری کانفرنس کې ویلي چې طالبان غواړي چې مشروعیت پیدا کړي باید د ټولو افغانانو حقونو ته احترام وکړي. پټیل د افغان جنو او خوځو په اړه د طالبانو اوسنۍ کړنلاره بشري حقونو ته سپکاوی وباله.
Taliban's policies towards women and girls aren't
دنجونو خوځو په اړه د طالبانو سیاستونه بشري حقوقو ته سپکاوی دی او تر هغه چې طالبان جون یو خځې زپی له نړیوال ټولنې سره به اړیکې زیانمنی وي مکروخانه ویلي د مشروعیت او باور خپلولو لپاره باید په واضح ټکو خبري وشي او دوی باید د ټولو افغانانو بشري حقوقو او بنسټیزو ازادۍ ته درناوی وکړي نه یوازې د لنډ وخت لپاره
له طالبانو مود امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرسیال ویاند څرګندونو پاړه پختنه وکړه خو ویاند ځواب نه کړ مګر لدی وړاندې ویل چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. طالبان داسې مالدات څرګندونی کوي چې د بخښنې نړیوال سازمان په خپل ټویټر پاڼه د یو شمیر هغو بندیزونو او محدودیتونو نوملړ خپور کړ چې طالبانو په افغان جنو خو زلګولې دي. دا سازمان لیکي طالبانو هم د اوس افغان جنو خو زل سپورټ کول منه کړی پرسنو یو کې د هغوی فعالیت محدود کړي له په هنتونو یې راګرځولي جمونو ته هم دوی پټک بندیز لګولې په نادولتي مؤسسو کې د هغوی د کار مخه نیولې ل شپږم ټولګي پورته د جنو خونځي تړلې او تر خوای له 2.5 کیلومتر واټن لري به له محرمه د جنو خو زو په سفر بندیز لګولې دي. دا ټول هغه څه دي چې د بشري حقوقو ملاتړي بنسټونه د افغانانو له بنسټیزو حقوقو د طالبانو ښکارا سرغړونه بولي. هاخوا د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مرسودی چې نیویارک ته تللی د ملګرو ملتونو سازمان کې د یو شمیر هیوادونو له اساسو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه خبرې کړې دي. انډونیزیا له 2024 تر 2028 کال د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو شورا ریاست ته نومانده ده. ریتنو مرسودی په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا له دایمي استازي لندا توماس سره هم خبرې کړې او غلی توماس وایي اندونیزیا د افغان جنو خصوصو بشري حقوقو ملاتړ کوي. طالبان د افغان جنو خصوصو په ټوله کې د افغانانو له حقوقو په ملاتړ او بشري حقوقو په نقص تورندي خو دوی نه مني.
راپور کې مو اوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د نجونو او ښځو په اړه د طالبانو اوسنۍ تګلارې بشري حقوقو ته سپکاوی دی. د وزارت ویلي چې تر هغه چې طالبان افغان نجونې او ښځې زپې له نړیوالې ټولنې سره به اړیکې لا زیانمن شي. دوی ویلي چې طالبان غواړي له نړۍ سره تعامل وکړي د بشري حقوقو د ټینګښت په برخه کې د خپلې ژمنې پوره کړي. خو د امریکا خبرګونونه او د طالبانو غاړنې خوده په څه معنی دي؟ زموږ همکار خاطر پردیس د امریکا په سر کې غوښتنه لخزینه فعالې مرزي حافظینه کړې ده.
دغه موضوع له شلو کلونو رئیس د افغانستان خلکو په ځانګړې توګه میرمنو په چیغو چیغو سره وویل چې طالبانو بدلون نه دی کړی، طالبان بدلون نه کوي او په راتلونکي به یې نه کوي. نن ورځ بالاخره ثابته شوه چې طالب هماغه پخوانی طالب ده، حتی بدتره شوی هم ده. دا چې امریکا همیشه ټول مسایل تړلی دي، لیدلې دي، د دوی د سترګو په وړاندې او فقط یوازې خبرګون کوي، دا واقعا د اندېښنې وړ ده. دا هماغه امریکا ده چې خپل افغانستان په دواړو لاسو طالب ته وسپاره. د افغانستان خلک دومره ناهیلی سي دي چې اوس د امریکا په شان له یو هیواد نه د مرستې او د همکارۍ او د غږ پورته کولو یا د جدي اقدام کولو اصلا توقع نه لري. په ټوله کې نړۍ د افغانستان د ښځو د وضعیت ګوري، ولی متاسفانه فقط یو اعلامیه خپروي یا اندېښنه ور باندې څرګندېږي. داسې چې یو اقدام دی وسی یا د طالب سره خبرې وسی یا د پدوی باندې فشار راوستل سي، یعنی عملی کوم ګام نه دی پورته سوی. سره دې چې عملی ګامونه نه پورته کیږي، له طالب سره مرستې کیږي، له طالب سره همکاري کیږي، او غوی ته پیسې ورکول کیږي.
اغلی فیزی، امریکا ولې غبرګون خي د فشار لپاره بل د سکوم لار لري ستاسو په نظر باندې؟
امریکا غبرګون خودلی سي. امریکا کوو غوړي هم د اوس په یو ساعت کې په یو ورځ کې دوی کولای سي له ټول افغانستان نه د طالب ریښه ووسی، ولی امریکا دغه څه پلان او نیت نه لري. امریکا ته د افغانستان خلک مهمه نه دي، امریکا ته د افغانستان خزي مهمه نه دي. که خزي مهمه وای، که د افغانستان خلک مهم وای، که د افغانستان راتلونکی مهم وای، مخکې مې هم یادونه وکړه چې دوی په خپلو دواړو لاسونو باندې افغانستان طالب ته نه تسلیمولو. طالب په دومره اسانۍ سره افغانستان نسوي کولای چې ونیسي، خو د خپل امریکا وغوښتل پلان دی دوی و د یو شمېر نورو هیوادونو له طالب سره هوکړه تفاهم همدغه او چې بالاخره په همدغه سي اساس وخت کې دی افغانستان طالب ته وسپارل سي. نو فکر نه کوم چې امریکا اوس د ضرورت ولري چې باید په دغه مواردو کې غږ پورته کړي، ځکه دوی خپل دا کار کړی و.
اغلی فیزی، امریکا خبرګون خي او طالبان غاړه نګدي، د دغه وضعیت دوام څومره په افغانستان باندې، څومره د افغانستان په خلکو باندې تاثیر کړي؟ بل اخر دوی برخلیک به څکیږي.
واقعا جالب هم همدغه ده. خو ځینې شیان دي چې موږ ته تجربه شوي دي، مثلا په تیر نظام کې هم د امریکا له ډاره طالبان هیڅ کله په امریکایي ځواکونو باندې حمله نه کوله، ټوله حمله دی غوی، ټوله بربادي دی غوی په افغان امنیتي ځواکونو، ځکه دوی له امریکا نه ډارېدل او هیڅ کله نه غوښتل چې هم شرایط چې نور د افغانستان خلک د امریکا لپاره مهمه نه دي چې په طالب باندې فشار راوړي کنه. د فشار راوړلو عالی ډېرې زیاتې دي، له هر خوانه کولای سي دوی په طالب باندې فشار راوړي.
همکار می خاطر پردیس او شه د خزو د حقونو فعال مرزي حافظي سره د امریکا د هغو خبرو پړه خبري کوي چې ویلي طالبان یې هیڅ ډول غوښتنو ته غاړه نه کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي،
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
فریډم هاوس چې یو نه دولتي اداره د وای په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې بشري حقوقو مدافعان له ګواښونو سره مخ دي. د مؤسسې د خبرې دی وسري پر اساس په خپل راپور کې کړی ده، په راپور کې د بشري حقوقو د هغو ملاتړو د ستونزې یادونه هم شوې ده چې افغانستان او تل دي. تفصیل به د اسمت سروان نوور.
فریډم هاوس په افغانستان کې د بشري حقوقو د ملاتړو د وضعیت ارزولو په هدف د بشري حقوقو له 1403 پیټه فعالانو سره مرکه کړې دي. د امریکا میشته نه حکومتي مؤسسې په خپل راپور کې چې د پنځشنبه په ورځ خبر کړ ویلي، د بشري حقوقو په سلوک نیوی مدافعان چې په افغانستان کې پاتې دي وایي چې په یو نه یو ډول بد سلوکي یا تاوتریخوالی ورسره شوی دی. په راپور کې وړاندې راغلي د سروې په درو کې یو پښتل شوی ویلي چې له افغانستان په تېشته بریالي شوی، خو لا هم داریږي ځکه چې د خپلو کورنیو اندېښنه ورسره شته او لا هم له هیواد د باندې د نوي ژوند په برابرولو کې له ستونزو سره لاس او ګریوان دی. د فریډم هاوس په راپور کې ویل شوی د سروې شپږ څلوېښت اشاریه اته سلنه پښتل شوی او تایید کړي چې ځورول شوی او ګواښل شوی دی. پرسلو کې څلورويشت اشاریه یو نورو ویلي چې ژوند یې له خطر سره مخامخ شوی، او پرسلو کې شپاړس اشاریه څلورو د نیول کېدو او وحل کېدو خبره کړې ده. فریډم هاوس وایي له افغانستان په وتلو کسانو کې نږدې پنځه څلوېښت سلنه پښتل شوی او ویلي چې له روحي نظره زیانمن شوي، او درې دېرش اشاریه اووه سلنه نورو ویلي چې په نورو هیوادونو کې د ترانزیت په محل وحل شوی او ځورول شوی او یا هم په سوره استل شوی دی. ډیر دا ډول افغانان لا هم نه غواړي چې له رسنیو سره خبري وکړي، ځکه چې خپلوان یې په هیواد کې دي. یو یې د احمد فرید په مستعار نوم کې رشبه ازادي رادیو ته خپل کیسه وکړه.
پاکستان نه دروته په وخت په وای دګر کې سو ساته زه د پاکستان ځواکونه ودرولم، ول تاسو په تور لیست کې اس نشئ کولای پاکستان نه د باندې وځي. دوی سره نور لیستونه هم چې نه پویګم چې د صد خاطر دوی سره شریک کړو، خو د 100 ساعت انتظار نه ورسته دوی د 300 امریکایي ډالر په بدل کې د سفر اجازه راکړه. ما ډیر نور خلک هم ولیدل چې افغانانو او مشهور خلکو په وطن کې فعال خلکو هغه درول شي وي. نور دوستانو نه هم زه اطلاع لرم چې د پاکستان د راوتو په وخت ورته مشکلات سره مخ شي وي، نه یوازې د پاکستان د راوتو په وخت کې، په پاکستان کې دننه پاکستانی ځواکونو خلک نیول، دوی زورول او د پیسو په بدل کې بیرته پری خودل.
د فریډم هاوس د راپور په یو برخه کې راغلي تر نارینه او ښځې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د راپور له مخې د بشري حقوقو د ملاتړو ښځو په ګډون ښځینه په افغاني ټولنه کې زیاتې منځوي شوي، آزاد تګ راتګ او کار نشي کولای.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم د اوکراین جګړې ته تم شو. فنلند له اوکراین سره د 400 میلیون ډالر په ارزښت د پوځي مرستې د نوې بستې د ورکول اعلان وکړ. د فنلند دفاع وزارت نن جمعه په یو اعلامیه کې ویلي په دغه مرستو کې لیوت پارت 2 په نوم ټانکونه شامل نه دي. پر جرمني فشارونه دي چې یا اوکراین ته دغه ټانکونه ورکړي یا د هم د پولند او نورو هیوادونو په څیر متحدو ته د دې کار اجازه ورکړي. تفصیل به د صالح محمد صالح نوارو.
فنلند نن جمعه اوکراین ته د 400 میلیون یورو په ارزښت چې شاوخوا 440 میلیون ډالر کیږي د پوځي مرستو د نوې بستې د ورکولو ژمنه وکړه. دا ژمنه له اوکراین سره د فنلند د ټولو سویو پوځي مرستو اندازه 590 میلیون یورو ته رسوي. د فنلند د دفاع وزارت یو ویاند ویلي د پوځي مرستو په دې بسته کې د لیوپارد 2 په نوم ټانکونه شامل نه دي. پر جرمنی فشارونه زیات سوي چې اوکراین ته د لیوپارد 2 ټانکونه یا خپل ورکړي یا د پولند په څیر نور متحدو هیوادونو ته دغه اجازه ورکړي څو په جرمنی کې جوړ سوي دغه ټانکونه له خپل اړخه اوکراین ته ورسوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی هم پرون پنځشنبه له جرمنی غوښتنه کړې چې کیف ته دغه جنگي ټانکونه ورکړي ځکه د په خبره د جګړې په ډګر کې سخته اړتیا ورته لیدل کیږي. د فنلند دفاع وزارت د اعلامیې له مخې دا د دفاعي تجهیزاتو 12مه بسته ده چې فنلند یې اوکراین ته ورکوي. بلخو د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي اوکراین ته به نوی سترایکر جنگی وسایت، 95 اضافی برادلی زغروال گاډی او په سلګونو زره نور مهمات واستوي. د دغه مرستو اندازه 2.5 میلیارد امریکایي ډالر شوول سوي ده. د مهماتو په دې مرستو کې د هایمرس راکټي سیستمونه، ناسامس هوایی دفاع سیستمونه، د برادلی په نوم 25 میلیمتری توپونه او د برادلی د ټانک ضد سلګونه راکټونه شامل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آستن د جرمنی له نوی دفاع وزیر بوریس پیستوریوس سره په برلین کې وکتل. دا کتنه د اوکراین د دفاع د تماس ډلې تر نننۍ غونډې مخکې سوې ده. بلخو راپورونه ورکول سوي چې د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې مشر تیره اونۍ اوکراین ته سفر کړی وو او د هغې هیواد له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي سره یې کتلی وو. د ویلیام برنز د دې سفر په اړه د اوکراین د ولسمشر دفتر او نورو اوکراینی چارواکو په عامه څرګندونې نه دي کړي. واشنگتن پوسټ او نیویورک ټایمز رسپانو پرون په ګډه راپور ورکړ چې د ویلیام برنز د سفر هدف دا و چې نوموړی اوکراینی چارواکو ته په دې اړه وضاحت ورکړي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه د امریکا استخبارات د روانو میاشتو لپاره څه پلانونه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وزو پاسویل کې کندهار ته ورشو. په کندهار کې د کبانو د روزنی شاوخوا 350 فارمونو سقوط کړی دی. په دغه ولایت کې مخکې تر دې 1500 څخه ډیر د کبانو د روزنی فارمونه فعال و چې اوس دغه شمیر 1250 ته راټیټ شوی دی. د کندهار د کبانو د روزنې د ټولنې مسؤلان وایي اوس په کلنی ډول په کندهار کې د کبانو 450 تنه غوښه تولیدیږي چې بیا هم ته دغه ولایت اړتیاوې نشي پوره کولی. تفصیل به زموږ همکار په دې راپور کې واورو.
دا د کندهار ښار په لویدیځ باغ پل سیمه کې د 1000 امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ شوی د کبانو د روزنې ستر فارم دی. په دې فارم کې د کبانو ډول ډول واړه بچي له روزنې وروسته په غوښونو کبانو بدلیږي او بیا د پلور لپاره بازار ته وړاندې کیږي. د دې فارم یو کارکونکی عبدالولي وایي په فارمونو کې د کبانو روزنه له بهره د کبانو د راوړلو په نسبت اقتصادي تمامیږي.
خلکو ته ژوندې مایان مرباسو د اوبو څخه ورته پخوي نو ډېر ښه خوند ورکوي او ډېر ښه ارزښت لري. او دلته چې موږ کوم مایان روزو د پاکستان او د نورو هیوادو پر طلب باندې موږ ته اقتصادي تمامیږي. زموږ ګټه هم ده، د وطن هم فایده ده چې خپل فارمونه لرو او د جزای څخه نورو فارمداران ته هم چان د مایان چان کو چې روزیه د روزنې په بخش کې د غوسی به ته مورانیس یا نور مې پزی یو سخرانیس
په دې لوی فارم کې روزل سی کبان وران دی د پلازمینی کابل ترڅنګ یو شمیر نور ولایتونو ته هم استول کېدل خو سه زیات په کندهار کې په مصرف رسیږي د کندهار د کبانو د روزنې د ټولنې مسولان وای د هوا په سړېدو سره کندهار کې د کبانو د پلور بازار شسوي خو د وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له امله په دغه ولایت کې سلګونه فارمونه تړل سوي د کندهار د کبانو د روزنې د ټولنې مشر محمد ابراهیم وای مخکې کندهار کې د فارمونو شمیر له 1500 زیات وو خو اوس دغه شمیر 1250 تر راکښته شوی
غټ مشکل دا د وچکالۍ دي چې ورسته بلیم فارمونه سپټیږي او د مایان د فارمونو شمیر کمیږي هغه کې نو هم تقریبا دا خبر ده چې هغه تولید به مرکه میشي د کندهار په کچه کلنۍ تولید په اوسط ډول 3.5 ټن کې 3.5 ټن مخکې د کندهار څخه د کندهار روزلسي مایان یعنی فارمون کې روزلسي مایان کابل ته ډیر تلل ژوندې مایان هلته بیا خلکو استعمالول خوړل اوس یوازې په کندهار کې استعمالیش کندهار څخه د باندې نه دیوتې
په کندهار کې د ماهیانو د دغه شمیر فارمونو د جملې څخه کوچنی په یو جریبا او تر ټولو لوی فارم یې په 15 جریبا زمکه کې جوړ شوی د کندهار د کرنې ریاست د کرنیزو محصولاتو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی په دغه ولایت کې د کبانو د موجوده فارمونو څخه د کبانو د غوښې اړتیا شپېته سلنه پوره سوي او هڅه کوي چې دا فارمونه نور هم زیات شي
د انوال درکه چې کم نه و تولید موږ لرو گراس گلفام او سلور یو سلو 250 په مجموع کې غټ فارمونه لرو او د زرو څخه زیات واړه فارمونه لرو چې د متاسفانه د اوبو د کمښت له وجې څخه دغه شمیره سره کم شوې ده چې په باغ ساحو کې
د کبانو غوښه کندهار کې د ژمي په موسم کې تر ټولو زیات مینوال لري خو دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي په دې وروستیو کې خلک د اقتصادي ستونزو له امله په هغه ډول چې زړه یې غواړي نسي کولای دغه غوښه وپیري
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شي د ماښام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه 12 شپژنیوي او د سهار له شپژو د ماښام تر شپژو بجو په لنډو صفو 0 یوشت او 15 مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
اوس به غزنی ته ورشو په غزنی کې د لاسي انزورونو یو نندارتون جوړ شوی دی چې ډیری برخوالی یې انجونوي په دغه نندارتون کې تر څلوي خطو پورې انزورونه نندارې ته خودل شوی و پر افغانستان د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ وروسته دا لومړی ځل دی چې په غزنی کې د انزورګرۍ نندارتون جوړیږي تفصیل په دې راپور کې
د غزنی ښار شمال ختیځ لور ته په نوابات شارګوټي کې د یو تعمیر په دریم پوړ کې په لسکونه پیغلی او ځوانان سره راټول شوی د دلته د یو شمیر هغه انزورونو ننداره کوي چې په لاس کښل سوي دي دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ په دغه ځای کې د همتا ګالري په زیار د نقاشۍ او رسامۍ درې ورځنی نندارتون جوړ شوی و د یاد ګالري مسؤول علي شاه همتا وایي دلته شاوخوا 40 پیغلو او ځوانانو خپل انزورونه په دغه نندارتون کې نندارې ته ایښي دي او مخه یې د نقاشۍ او رسامۍ دود ته وده ورکول دي نو مواړی وایي د ده په دغه ګالري کې شاوخوا 13 تنه انجینې او 6 کسه هلکان دي خو تر هلکانو انجینې زیاتې هنرمندې او خواري کشي دي
له دغه نندارتون څخه مو مخه دا ده چې په غزنی ولایت کې د انزورګرۍ هنر وده وکړي چې د غزنی په خلکو کې تر دې وړاندې زیات رواج نه لري نو په دې خاطر چې باید رواج شي او خلک راشي دلته خپل هنرونه راوړي
په دغه نندارتون کې ډېری انجینو هغه انزورونه نندارې ته ایښي چې پر مخ یې د زده کړو کار او هر اړخیز بندیزونه لګېدلې دي فاطمه تابش ته دغه نندارتون یوه ګډونوال انزورګر ده دې دلته یو انزور نندارې ته ایښی په انزور کې یو انجلۍ ښکاري چې سترګې یې له اوښکو ډکې او غواړي چې ښوونځي ته لاړه سي خو مخه یې نیول سوې ده اغلی تابش ازادۍ راډیو ته وویل له ښځو سره تاوتریخوالی دې بند سي او موږ ته دې په نړیواله کچه د دغه وړ نندارتونونو د جوړولو زمینه برابره سي تر څو وړتیاوې معلومې سي
خودم هدف شخصی خودم از این نمایشگاه پخپل می با شخصی توګه لدغه نندارتون څخه موخه د خزینه و پوراندې د نارینه و په ظلم غږ پورته کول دي د غنزور چې تاسې ویني د مخ کلی دی، دا د ښځو پر وړاندې د ظلم استازیتوب کوي. تاسې ویني چې د انجلۍ ښوونځي ته ځي خو مخنیوی شوی دی او دا اوس ژاړي.
د غنزورګرانو د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوله چې له دوی سره د هر اړخیزې مرستې وکړي چې دوی نور هم له خپل هنر سره خواري وکاږي، چې دغه هنر دلته رواج ومومي او ډیری خلک ورته کار وکړي. خو دغه نندارتون ته د غزنی اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ملا حمیدالله نثار هم راغلی و او وینا یې وکړه. هغه ژمنه وکړه چې دوی به په غزنی کې له ټولو هنرپالو او انځورګرانو سره هر اړخیزه مرسته او ملاتړ کوي. ښاغلی نثار وویل په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې په غزنی کې د انځورګرۍ یو نندارتون جوړ کړي. پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ څخه دا لومړی ځل دی چې په غزنی کې د انځورګرۍ نندارتون جوړیږي.
ستاسو له پیغامونو
خطیب نورزایم د پرانه د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه د ازادۍ راډیو د تاسیس د وخت څخه تر اوسه پورې اوریدونکو يم. چغه شل کال مخکې د راډیو تاسیس سوې دی زه و همیشنه اوریدونکو يم. ستونزه مو دا ده چې زموږ هغه بلارنۍ سیمه چې ده د ګلستان ولسوالۍ او د پرارود ولسوالۍ تر مابینز پرته سیمه ده، کوهستاني غرنۍ سیمه مرکز موقعیت چې لري عقلي د ګورزنک په نامه دی. دا منطقه تقریبا 15000 زیات کم نوپوس لري. اوله ستونزه مو دا ده چې په دې 15000 نوپوس کې موږ یو سپک شارګوټي یا بازار نه لرو. نو هیله مو دا ده د اسلامي امارت د چارواکو څخه چې د زموږ د ولسوالۍ د پاره د یو بازار ترتیب برابر کړي او د زموږ سیمه چې د پولیسوالي باندې را بدل کړي، ځکه دا ولسوالي نه ده. 15 ساعته ګلستان زموږ سره ګوښه دی، 15 ساعته تقریبا شار کې موږ لاسرسي د ولسوالي خواته نه کیږي. او په دې 15000 نو پوس تر اوسه پوری موږ ټلیفوني شبکه لا پال نه لرو. هیڅ ټلیفوني شبکه لته کار نه کوي. کلینیک نسته، لارې خراب دي، ډاکټر نسته. کې وعده ناروغي امراضي خلک مجبور دي چې 15 ساعته مزل لولار به پرې کوي، موټر به دربسته کوي، شار ته بځي یا د فرارود ولسوالۍ ته بځي. دا خلک په سخت ستونزو کې دي. د ژوند تقریبا د ټولو سهولتو څخه محروم پاته وو او محروم پاته دي. نو باید د دوی غمخوردګي وسی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د ننګرهار ولایت د اتمنه هید ګلاباد کې د تاسو سره په تماس کې ما خدای دې کوم ځواله پیغام نشر کړی. دلته یو نیم کال وشو د دولت چراغ لري، خلک دولت ګمړو شپه میاشت میاشت خلک وړون لري کور کې او مشکلات سره مخ دي. او موږ د دې چارواکو نم دا هیله ده چې موږ غم او خري موږ د کلی تراشي موږ ساحه وګوري، موږ د خلکو وګوري، دولت وګوري. دا ډیر فخر سره او مشکل سره مخ دي. ریډوان هم بند شي وي، خبر اعلان هم بند شي وي. دلته خلکو سخت تیریږي، څه څه نه خبرېږي. خدای دې وکړي تاسو موږ دا پیغام واوري او نشر کړئ او دا چارواکي موږ غم او خري. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوس به هم ور شو دا به ورو چې د افغانستان په ډیری سیمو کې سړې هوا په زرهاو څاروي وژلي او انسانان ته هم تلفات اړولي دي.
د افغانستان یو شمیر ولایتونه له بې ساري زپون کې سړې څپې سره مخ دي. طالب چارواکو تایید کړی دا چې سړې هوا لسګونه کسان مړه کړي.
با تاسف از اثر سردی هوا از تاریخ 20 تا 29 جدی سال روان در سطح کشور به تعداد 78 شهید، 1 زخمی و 77000 معاشی تلف شده است.
دا چاپیریال کتونکو د هوا دغه سړخت اقلیمی بدلون یادوي او لک تر لګه په تیرو دریو لسیزو کې بې ساري بولی. که څه هم خلکو ته په ځینو سیمو کې سونتو کې ویشل شوي خو کافي نه بلل کېږي. نړیوالو سازمانونو ویلي افغانان د خوړو او سونتو کو ترمنځ یو انتخاب لري. د افغانستان په ځینو سیمو کې هوا منفي 20 ته ښکته شوې ده. د طالبانو لاراته ګروستا د دوهم جمعې دی چې افغانان له بشري بحران سره مخ دي. دا سونتو کو زیاتره مرستې په خوا د بهرنۍ مؤسسو لخوا ویشل کیدی، خو د خیریه مؤسسو د کارونو په زندیدو بیوزلی خلک سخت اندېښمن دي.
د خبرونې دویمې مایته راورسیدو، په دې برخه کې درته د ازادي راډیو د مرکو لړۍ لرو. خو د دې مرکې تر اورېدو مخکې به د افغانستان سیمې او نړۍ وروستیو مهمو خبرونو ته تم شو.